بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان دی. ای هغو کسانو چه ایمان مراوڑه دی، رکو او سجده کوی، د خپل پروردگار عبادت کوی او خکرونه کوی چې ژغورنه او نجات ومومی. د خدای په لاره کې غزا کوی لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 9 د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 14 او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسلامي وحدت 15 کانفرنس هدفونه او دریځونه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د الهي نومونو 19 پروګرام هم درته واورو، او په آخر کې به د اسلامي وحدت او د اتحاد په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. خوږو اوریدونکو، اوس په ایران کې د سهار 6 دي. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي ایران ستراتیژي د اسلامي دنیا وحدت دی. طالبان به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي، او د افغانستان په غور ولایت کې خلک خپل بچیان خرڅوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. اسلامي ایران د اسلامي نړۍ د وحدت غوښتونکی دی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ د ایران ستراتیژي په اسلامي نړۍ کې وحدت دی. هغه پرون د کابینې په غونډه کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړو د ورځو او د وحدت د اونۍ په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره وویل، د ایران ستراتیژي په اسلامي دنیا کې وحدت او د دښمن ستراتیژي د تفرقه رامنځته کول دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی زیاته کړه، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد او د هغه اهل بیت په اسلامي دنیا او بشري ټولنه کې د وحدت رمز دي. رئیسی دغه راز ویل، هر هغه څوک چې په پوهېدلې ډول یا په ناپوهۍ سره د وحدت پر ضد کوم اقدام ترسره کړي، نو د دښمن خدمت یې کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې به ټول هڅه وکړو د ایران د بېلابېلو قومونو، مذهبونو، د مسلمان ملت د وګړو ترمنځ وحدت وساتل شي ویل، دغه موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره تحقیق نه بلکې یوه ستراتیژي ده. د اسلامي وحدت کنفرانس د مسلمانانو په حالت د غور لپاره ښه فرصت دی. د کرویشیا د مسلمانانو ستر مفتی شیخ عزیز حسن اویچ د اسلامي وحدت کنفرانس د اسلامي هیوادونو د اوسنی حالت بیانولو لپاره یو ښه ټریبیون وبلو. هغه له ایران پریس خبري اژانس سره په مراکه کې د اسلامي وحدت کانفرنس د جاجاوانې د څرنګوالي په باره کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د قدروانې په ترڅ کې وویل، دا ډول کانفرنسونه د سیاستوالانو، علماو او د متفکرانو لپاره یو ټریبیون دی چې د اوسنیو شرایطو په هکله خبرې وکړي. د کرویشیا د مسلمانانو ستر مفتی شیخ عزیز حسن ویچ د دا ډول کانفرنسونو تر سره کېدل د اسلامي هیوادونو په حالاتو د خبرېدا لپاره مناسب فرصت وبلو. او وی ویل د فلسطین مسله داسې موضوع ده چې له تیرو کلونو راهاسې کتونکي او په فلسطین سربیره باید د افغانستان د سوریه او د یمن په شان د ډیرو هیوادونو په حالاتو هم باید بحث وشي چې وکولی شو د نورو اسلامي هیوادونو له حالاتو خبر شو. د اسلامی وحدت کانفرنس د ګډونوالو د امام خمینی رحمت الله علیه درنښت وکړ. ایران پرس خبری آژانس راپور کړی د اسلامی وحدت په 15 نړیوال کانفرنس کې ګډون لرونکو خارجي میلمنو د ایران د اسلامی جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ستر مقام درنښت وکړ. د اسلامی مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې مشر حمید شهریاری او یولسو اسلامی هیوادونو یو شمیر علما او د اسلامی وحدت په 15 نړیوال کانفرنس کې له ګډون کوونکو خارجي میلمنو سره یو ځای پرون په تهران کې د حضرت امام خمینی په حرم کې پښتون سره د هغه ستر مقام درنښت وکړ. په دغو مراسمو کې ګډون کوونکو د فاتحې په لوستلو سره د ایران د اسلامی جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی د ستر مقام درنښت وکړ. په تهران کې د وحدت 15 نړیوال کانفرنس د وحدت لونه سره په یو وخت تلې د میاشتې له 28 نیټې څخه د لړم د میاشتې تر 2 نیټې پورې ترسره کیږي. امریکا، اسرائیل او مرتجع هیوادونو له ایرانه څپېړه خوړلې ده. فارس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د سیاسي چارو مرستیال سردار یدالله جوانی ټینګار وکړ امریکا سهونیست رژیم او د سیمې مرتجی عربو هیوادونو له ایران څخه اصلي څپېړه خوړلې ده. هغه پرون په دې خبر سره چې امریکا سهونیست رژیم او د سیمې مرتجی عربو هیوادونو له ایران څخه اصلي څپېړه خوړلې ده وویل، نن سبا په ایران کې امنیت او کرارۍ دی او ایران د خپلو شهیدانو درنښت کوي ځکه چې ملت یې عزت او عظمت ډلی کړی دی. یدالله جوانی بیا وویل، نن سبا د دښمن د سیمې د ځینو عربو هیوادونو له جهل او ناپوهۍ څخه په استفادې کولو سره ځینې سرزوري جاهل او ناپوهه کسان په کار اچولي دي چې د امریکا د برتانیا او د سهونیست رژیم خدمت کوي. امریکا او اروپایي هیوادونو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی په تهران کې د آسٹریا هیواد له سفیر سره په کتنې کې ټینګار وکړ. ایران په اټومي خبرو کې د ادا کوونکو هیوادونو د ژمنې له خلاف ورزی او له عمل نه کولو سره مخامخ شوی دی. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی پرون په تهران کې د آسٹریا له سفیر وولفگانگ ډیټریش هایم سره په کتنې کې په اټومي خبرو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په خپلو ژمنو باندې عمل نه کولو ته په اشارې سره وویل، یوازې ایران د اوږدې مودې لپاره په یو اړخیزه ډول خپلو ژمنو ته پایبند و او تهران په اټومي خبرو کې د ادا کوونکو هیوادونو له عمل نه کولو او د ژمنو له خلاف ورزیو سره مخ دی. محمد اسلامی د غراز په اټومي خبرو کې د امریکا او د اروپایي لورو بې عملۍ ته په اشارې سره وویل، نن سبا حقیقي تورن هیواد د ادا کوونکي په ځای ناست دی. په تهران کې د آسٹریا سفیر وولفگانگ ډیټریش هایم په دغه کتنې کې په اټومي خبرو کې د خپل هیواد د قرباتوب مخینې ته په اشارې سره وویل، آسٹریا د اټومي خبرو اترو د مثبت بهیر د پرمختګ لپاره د چارو د منظمولو او د هر ډول کوشش ترسره کولو لپاره چمتو دی. د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد و نه کارول شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی ویل، د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد استفاده و نه شي. هغه پرون د مسکو په کانفرنس کې ویل، طالبان خپلو ژمنو ته پابندي او جزا به ورنه کړي چې د افغانستان حالات د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د مسکو په غونډه کې په طالبانو غږ وکړ، هڅه وکړي افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو لپاره د یوې اډې په توګه استعمال نشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف وړاندیز هم ویلي و، د مسکو په غونډه کې ګډونوال ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سیاسي او د پوځي حالاتو د پراخ بنسټه حکومت جوړېدا او په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو په حق لواز او غور وکړي. د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر عبدالسلام حنفي کوي، کوم چې دغه ډلې مهمه څېره ګڼل کیږي. خواګور دن کو اوس به راپور درته وړاندې شي چې زمون خبریال نعمت الله افغان را لګل دي چې په غزنی ولایت کې د شیشې د نشیزو موادو د نیول کې دا په حق لده.
د غزنی ولایت امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د څه کم 200 کیلوګرام نشي مواد ول نیولو څخه خبر ورکوي. په غزنی کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې پر وړاندې د جنایي پیښو مدیر مولوي زاکر وایي چې 13 شپه کسانو په غزنی کې هغه فلر ډول موټر چې پکې 190 کیلوګرام شیشه بار و نیولې. نوموړی وایي چې یاد موټر له هلمند نه کابل ته روان او ورسره یې 2 کسان هم نیولې.
13 شپه کې د مدیر مجاهدینو لخوا دا 190 کیلو شیشه د هلمند څخه کابل ته وړو. پس د مدیر مجاهدینو لخوا د شپې په 10 بجو باندې دلته د غزنی په ښار کې ونیول او د دوه سره یو فلر موټر هم ورسره کې سره د دوه کسان
دا په داس حال کې دا چې تر دې 15 ورځې وړاندې په غزنی کې طالبانو 2 نغله هم نیولې وو چې له یو کور څخه یې لسګونه زره کلدارې او یوه اندازه طلا غلا کړې وه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د افغانستان سیاستوالانو او خلکو د زلمی خلیلزاد استعفا ته غبرګون ښودلی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان یو شمېر خلکو سیاستوالانو د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد استعفا ته په غبرګون کې هغه مکار سړی او د هیواد د ډیرو مشکلاتو عامل بللی. په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د ماموریت د ختمېدا خبر د هیواد په سیاستوالانو، کارپیژاندو، طالبانو او حتی د خلکو کې پراخ انعکاس درلود، په دې ډول چې د افغانستان ډیری خلکو د هغه رول منفي او د افغانستان د ولس پر ضد وبلو. خو طالبانو د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد د رول قدرونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دادپر سپنتا ویلی دی چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د تش په نامه بهیر کې ورانوونکی رول ولوباوه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاحکار رحمت الله اندړ هم ویل زلمی خلیلزاد لاړه خو د هغه ورانوونکي اقدامات به کلونه کلونه د افغانستان خلک وکړوي. د افغانستان د ملي پیوستون د غورځنګ مشر سید عیسی ګیلانی هم ویلی دی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته افغانستان له سیاسي او پوځي کړکې سره مخ کړ. هغه زیاته کړه د افغانستان د نن ورځې بدبختۍ او حالات د زمي خلیلزاد د کار نتیجه ده. د افغانستان د غور ولایت خلک خپل بچیان خرڅوي. شپک نه خبري آژانس راپور ورکړی د افغانستان په غور ولایت کې د بچیانو خرڅول د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي. د افغانستان په غور ولایت کې د بېوزلۍ زیاتېدار ډېرې کورنۍ له زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي. اکثره کورنۍ د مجبورۍ او د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان په پیسو باندې خرڅوي. د افغانستان د خلکو اقتصادي او معیشتي حالت ورځ تر بلې له کړکۍ سره مخ کیږي او بېوزلۍ نوره هم پسې زیاته شوې ده. د افغانستان ډېرې کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د یو وخت د ډوډۍ د برابرولو توان نه لري او د ژمي د موسم په نږدې کېدا سره دغه مشکل څو برابره زیات شوی هم دی. غور د افغانستان هغه ولایت دی چې ډېری خلک له بېوزلۍ سره مخ دي او میندې او پلاران په پیسو باندې د خپلو بچیانو خرڅولو ته مجبوره شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسلامي وحدت 15 کانفرنس هدفونه او دریځونه نمیږي. د اسلامي وحدت 15 کانفرنس د اسلامي وحدت، سولې او په اسلامي نړۍ کې له کرکې او نفاق څخه د پرهیز په موضوع سره د سه شنبې په ورځ د وحدت د اونۍ له پیلېدا سره سم په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی په وینا سره پیل شو. په دغه کانفرنس کې د اسلامي نړۍ انډیالان او پوهان د نړۍ له 250 هیوادونو څخه په حضوري او د انټرنیټ له لارې ګډون لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپلې وینا په یوه برخه کې په اسلامي دنیا کې د دسیسو په وړاندې د مسلمانانو د بیدارونې په هدف د دغه کانفرنس رول ستراتیژیک او اهمیت لرونکی وبلو. رئیسی دغه راز په سیمه کې د امریکا او د سهونیس رژیم له هدفونو سره د داعش غږملتیا ته په اشاره سره وویل دغه دسیسه نن سبا په لبنان او افغانستان کې روانه ده، تر دې مخکې ورته دسیسې په عراق او سوریه کې پولیس شوي وې. په دې خاطر دسیسې درکول ډېر اهمیت لري او د اسلامي نړۍ د علماو خبرداری او اختیار د اسلامي امت د ځوانانو په ساتنه کې مهم رول لوبوي. اسلامي هیوادونه له زیاتو ګواښونو او دسیسو سره مخ دي چې سیمه ییز ټیرورزم، شخړې او مذهبي اختلافات یې تر ټولو مهم ګواښونه دي. دغه ننګونې په حقیقت کې د ټولو لپاره یو ګډ ګواښ دی چې د اسلامي دنیا او د سیمې د هیوادونو په برخلیک اثر کوي. ټیرورزم او افراطپالنه یوازې عراق او سوریې ته ګواښ نه رامنځته کوي، بلکې سیمه ییز او نړیوال سوله له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. حالات اندېښمنوونکي دي او په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په دې زمینه کې یوه څرګنده نمونه ده. په دې خاطر له نفاق، ټیرورزم او د وحدت دورانوونکو چارو سره مقابله د ستراتیژیک اهمیت څخه برخور دي. په اسلامي نړۍ کې د وحدت ټینګښ د حقیقتونو بیانول، د دسیسو په اړه خبرداری، د مترقي مفکورو خپرېدل او د اسلامي هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ضرورت لري. په دې خاطر د اسلامي دنیا په وړاندې د دسیسو په حقله معلومات په تیره بیا په سیمه کې د امریکا د هدفونو په حقله خبرتیا لا زیات اهمیت څخه برخور دي. امریکا هیڅکله په اسلامي هیوادونو کې د سولې زغم نه لري، ځکه چې په سیمه کې د اسرایلو د منحوس رژیم موجودیت او د امریکا د سلطغواړي هدفونو په لیکېدل یوازې د اسلامي هیوادونو په کمزوري کولو او نفاق سره تضمینېدلی شي. د اسلام دښمنان غواړي چې اسلامي دنیا کمزوري له نفاق څخه ډکه او پردیو ته مجبوره وي. امریکایي سیاستوالان په ښکاره دغه خبره کوي. هغوی وایي باید په لویدیځ سیاسي سیمه کې جنگ او شخړه رامنځته شي تر څو د سهونیس رژیم امنیت تضمین شي. د فرانسې د پوهنتون د پوهنیزې کمیټې غړی اماد همرونی د غونډې په لومړۍ ورځ کې په خپلې وینا کې یادونه وکړه چې نن سبا د فلسطین او د سوریې ځینې برخې لاندې شوي دي. د مختلفو سیمو څخه تکفیریان د جنگ میدانونو ته وردنګلي دي. دا ټول په دې معنا چې اسلامي نړۍ متفکرینو ماتې خوړلې ده. هغوی د اسلامي امت د ورورولۍ په زمینه کې ناکامه شوي دي. هغه زیاته کړل په دا مرغه نړیوال استعمار په دې کې کامیابه شوی دی چې زموږ په تاریخ کې له اختلافاتو او شخړو څخه کار واخلي. موږ باید اختلافاتو هر ډول اثر له منځه یوسو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو ګرانو او عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنئ عزیزانو. اوس هم د خبرنې په دې شیبه کې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پویږی، نن د زیارت ورځ یا پنج شنبه د 1400 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې نه ویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له ویشتمې نیټې سره برابره ده. یو 1309 کال پخوا د 14 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 14 نیټه یزید ابن معاویه په سوریه کې له 3 کالو او 9 میاشتو حکومت وروسته مړ شو. د یزید ابن معاویه د حکومت په لومړني کال کې د هغه په حکم سره د اسلام د ګران پیغمبر لمسی حضرت امام حسین علیه السلام، د هغه حضرت زامن او ملګري د کربلا په سیمه کې شهیدان کړای شول. د هغه د خلافت په 2 کال کې د مدینه خلق ووژل شول، او د یزید د حکومت په وروستي کال کې که کلا بند شو او د خدای کورته ور واچول شو. په دې منځومان کې د هغه د مرګ خبر د هغه پوزیان د مکه له کلابندۍ لاس اخیستې ته مجبور کړل. یزید ابن معاویه ابن ابي سفیان له حکومت کولو زیات د عیش او عشرت او ګناه کولو په فکر کې وو او د اسلام اصول او تعلیم ته یې څپام نه درلوده. یزید د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سپیڅلې کورنۍ او د دغه کورنۍ د مینوالو په حق کې د زیاتو ظلمونو په وجه ټولو خلکو د کرکې په سترګه ورته کتل. یولس سوه اتلس کاله پخوا د 325 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 14 نیټه عربي لغات پیژاندی او ادیب ابوالحسین احمد بن فارس د ایران له قزوین ښار سره نږدې وزیږید. هغه له خپل پلار څخه زده کړې پیل کړې او له دې امله چې د اسلامي علومو له زده کړو سره یې ډېره مینه درلوده د علم د بشپړولو لپاره یې د ایران او عراق بیلابیلو ښارونو ته سفر وکړ، څو چې په فقه، حدیث، نحو، شعر او ادب کې مشهور شو. ابن فارس زیات شاگردان و روزل چې له هغوی ځینې کسان د لوړو منصبونو خاوندان او یا نامتو عالمان شول. ابن فارس که څه هم د اسلامي علومو په بیلابیلو څانګو کې تجربه درلوده، خو د ادبیاتو، عربي لغاتو په زمینه کې زیات مهارت د هغه د شهرت اصلي دلیل دی. ابن فارس له کتابونو څخه الصحابي فی فقه اللغه، مقاييس اللغات او ابيات الاستشهاد ته اشاره کولی شو. هغه په 325 هجری قمری کال کې د اوسنی تهران په جنوب کې په ری ښار کې وفات شو. څلور ویشت کاله پخوا د 1900 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 14 نیټه محمد بن حکیم چې په چینی ژبه کې چانګ جی مای نومول شوی ده د ایران په اصفهان ښار کې وزیږید. د هغه نیکونه د ازبکستان په ختیځ کې د سمرقند اوسیدونکی وو او هغه په 9 کلنۍ کې له خپل تره سره چین ته ولاړ. چانګ جی مای خپل عمر په چین کې د اسلام په تبلیغ او د دغه مبین دین د غنی کلتور په ترویجولو کې تیر کړ او په دغه هیواد کې د جماعتونو د جوړولو د ژوندي کولو لپاره یې هڅې د پام وړ دی. چانګ جی مای په چین کې په چینی ژبه د اسلامي علومو زده کړو ته مخه کړه. هغه بیا وروسته په چین کې د فارسی او عربي ژبو او اسلامي علومو په تدریس لاس پوري کړ. د هغه د شاګردانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي چې له هغوی څخه یو شمیر په اسلامي علومو کې لوړو درجې ته ورسېدل. د محمد بن حکیم له پام وړ خدمتونو څخه جینی نومې ستر جمعه جوړولو ته اشاره کولی شو. هغه د چین د مسلمانانو ترمنځ د قرآن شریف په مفسر کبیر مشهور دی. یو سل اتات یا کال پخوا د اتلس سوه در دیرشم میلاد کال د اکتوبر په 28 نیټه د سویډن یو کیمیا پو او د ډینامیټ ایجادونکی الفرید نوبل وزیږید. هغه د کیمیا له علم سره ډیره دلچسپي درلوده، نو ځکه یې په دې زمینه کې ډیرې څیړنې پیل کړې او د ډینامیټ په اختراع بریالی شو. د نوبل د تمې په اپوټا حکومتونو او نظامونو ډینامیټ په جنگونو کې وکارول او د ډیرو زیاتو خلکو د وژلو لامل شول. نوبل چې ډیره زیاته شتمني درلوده او له ډینامیټ څخه یې د دغه شان ناوړې استفادې ته تمه نه درلودله، خپله ټوله شتمني یو انعام ته بېله کړه.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك
ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبید سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د الهی نومونو له پروګرام څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ګران اوریدونکو د الهي نومونو په نننۍ پروګرام کې به د موحي او مومیت دوو نومونو ته لنډشان کټنه وکړو. دغه دوه شریف او متضاد نومونه د قرآن کریم په ځینو آیتونو کې له یو بل سره ملګري او یو ځای دي، له موږ سره مله وبسئ. موحي ټکی د ژوندي کولو او د ژوند د بخښلو په معنا او د مرګ متضاد دی. موحیه د خدای پاک د نوم په توګه د بی قید او شرط ژوند کوونکی په معنا دی. خداوند موحی یعنی موحی خدای بوټی، حیوانات، انسانان، پیرانیان او فرشته ټول ژوند کوي او ژوندی ساتي. قرآن مجید په ډیرو آیتونو کې دغه چارې ته اشاره کړې ده. د بیلګې په توګه خدای پاک جل جلاله د روم سورې په 23 آیت کې فرمایي: خدای هم هغه ذات دی چې تاسو یې را پنځولی او بیا یې تاسو ته روزی درکړه، بیا به تاسو مړه کوي او بیا به مو بیرته ژوندی کوي. د مرګ په مقابل کې د حیات یعنی د ژوند اصطلاح د ژوند او د ژوندی کېدا په معنا دی.
قدرمن اوریدونکو، په قرآن کریم کې حیات یعنی ژوند په دوه ډوله بیان شوی: یو مادي ژوند چې د انسان د زیږیدا له ورځې تر مړینې پورې له ودې، خوړو، د بچیانو له زیږولو سره یو ځای او نور پړاو دی چې په انسانانو او حیواناتو کې موندل کیږي. نو ځکه خو ورته حیات حیواني یعنی حیواني ژوند هم ویل کیږي. خو د موحی نوم بله معنا یوازې په مادي ژوند پورې نه محدودیږي، بلکې د معنوي ژوند په نوم بره ژوند ته هم اشاره کوي. څرنګه چې پاک خدای جل اعلی شانو د قرآن کریم د انفال سورې په 23 آیت کې دغه موضوع ته اشاره کړې او فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې خدای او پیغمبر تاسو هغه څه ته چې ستاسو د ابدي ژوند یعنی ایمان سرچینه ده وربوبولي، نو هغه ومنئ. د قرآن مجید دغه آیت په روښانه ډول د هغو کسانو لپاره چې ژوندي دي د ژوند خبره کړې ده. طبیعتاً د نظر وړ ژوند د انسانانو له عادي ژوند څخه ور اخوا دی. اسلامي متفکر شهید مرتضی اوینی په دې عقله لیکي: د قرآن کریم یو آیت چې په رسمي ډول خلک په دوو برخو یعنی ژوندي کسانو او مړو کسانو ویشلې دي، او قرآن یې د ژوند عامل او پیغمبر یې محیي یعنی ژوند بخښونکی او ژوندي کوونکی معرفي کړي دي. د انفال سورې 23 آیت دی چې فرمایي: دغه پیغمبر ستاسو لپاره حیات او ژوند راوړی دی، تاسو همدا اوس مړیاست، تاسو نه پوهیږئ، راشئ دغه روحانی طبیعت ته تسلیم شئ چې ووینئ په کوم ډول تاسو ته ژوند دربخشي. پر دې اساس ژوند په دې معنی نه دی چې انسان به دغه دنیا کې څه وخت د بوټو او د حیواناتو په شان ژوند وکړي او په مړینې سره به د هغه د ژوند دوسیه وتړل شي، بلکه دغه ژوند د حیات تر ټولو ټیټه سویه ده. نو ځکه قرآن کریم په تر ټولو دقیقو تعبیرونو سره همدغه په ظاهره ژوندي انسانان واقعي ژوند ته چې په پاک خدای جل اعلی شانه باندې د ایمان او تفکر پر اساس وی وربولي. په دې اکلا د قرآن کریم ډیر ښکلی آیت د انعام سورې 122 آیت دی چې پاک خدای جل اعلی شانه فرمایي: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانو یعملون. آیا هغه څوک چې د جهل او د شرک په وجه مړو هغه ته مو په خپلې لارښوونې سره ژوند ور وبخښه او هغه ته مو له ایمان څخه یوه رڼا رامنځته کړه چې په وسیله یې په خلکو کې خپل لاره پیدا کړي، هغه د هغه کس په شان دی چې په تیارو یعنی عملی او اعتقادي انحرافاتو کې ښکیل دی او له هغه نشي وتلی. هو، د کافرانو بد کردار د هغوی په نظر کې داسې ښکلی شوی دی.
د قرآن کریم دغه آیت د مومن سړي ژوند او د غیر مومن کس د مرګ خبره کوي. که څه هم دغه دواړه کسان له مادي نظره ژوندي دي، هغه څوک چې خدای پاک هغه د خپل هدایت په رڼا سره ژوندي کوي له داسې بره ژوند څخه چې له دنیاوي او ظاهري ژوند څخه ورهاخوا دي برخمن کوي. په مقابل کې کافران د دغه لوړ ژوند او د انساني طیب د نه لرلو په وجه مړه کسان بلل کیږي. اوس مهاله تفسیر لیکونکی آیت الله عبدالله جوادی عمولی د تفسیر تسنیم په کتاب کې داسې لیکلی دی: قرآن کریم موحد ته ژوندی یعنی د معنوي ژوندي د معنوي ژوند خاوند او طیب وایي، او کافر ته د هغه په مقابل کې مړی ګڼي. څرنګه چې قرآن کریم د یاسین سورې په 8 آیت کې همدغه معنا تداوی کوي، دغه قرآن د هغه څه لپاره دی، هغه کسان چې ژوندي دي ویروي او د کافرانو پر ضد د خدای خبرې محقق شي. دغه تقابل د موحد د ژوندي کېدا او د کافر د مړ کېدا نښه ده. یو بل الهي آیت چې د موحی شریف نوم په هغه کې ځانګړی رول لري د قرآن کریم د نحل سورې 9 آیت دی. خدای متعال په دغه آیت کې فرمایي: هر سړی یا ښځه چې غوره کار ترسره کړي او مؤمن وي، په پرېکنده توګه هغه ته پاکیزه ژوند وربخښو، او مسلمن هغو ته له هغه څه چې ترسره کول یې ښه اجر ورکوو. د قرآن کریم دغه شریف آیت په صراحت سره وایي د انسان معنوي ژوند د هغه له صالح عمل او ایمان سره اړه لري. البته دغه معنوي ژوند به خپله مرتبه او درجه لري، او هر څومره چې انسان خپل صالح عمل او ایمان زیات کړي، د هغه پاک ژوند هم موجودیت او ډیروالی پیدا کوي، او د هغه معنوي لوړتیا او روحي درجه زیاتیږي. مومیت د ژوندي کسانو د مړ کوونکی په معنا دی. دغه نوم له موت څخه جړه اخلي چې د ژوند متضاد دی، او له یوه شي څخه د قوت او د قدرت د تلو په معنا دی. مړ کول تل له حیات او ژوند څخه وروسته دی. خدای پاک د قرآن کریم د دخان سورې په 8 آیت کې فرمایي: له هغه پرته هیڅ معبود نسته، هغه دی چې ژوندي کوي او مړ کوي. د قران کریم د بر ذکر شوی آیات پر اساس همغه ډول چې خدای پاک جل جلاله ټول موجودات ته حیات وربخشي له هغه ژوند اخلي او مرکوي. مرګ هم د ژوند پشان جسمی او مانوي دوه ډولونه لري.
قدر من اوریدونکو، کله چې پاک انساني فطرت د ګناهانو د تکرار په ځان او نورو باندې د ظلم او ستم او له خدای پاک څخه کفر ته په مخ کولو او له دینداری څخه بې دینۍ ته او له مستقیمې او سیخې لارې څخه انحراف او کژلارې ته ګروهمن شي، نو معنوي مرګ رامنځته کیږي. نو ځکه خو حقیقي مؤمنان د پنځون د مرګ او د ژوند هدف د پاک خدای جل اعلی شانهو لخوا امتحان او ازمایښت ګني او یقین لري چې د دنیا ژوند لاندې او ممیت خدای ټول خلکو ته د مرګ خوند ورڅکی. په همدې خاطر هڅه کوي د معنوي حیات په ترلاسه کولو سره هیڅکله معنوي مرګ تجربه نه کړي. هر کامل انسان چې په مځکه باندې د پاک خدای د جانشینی مقام ته د رسېدا وړتیا لري، کولی شي په دغو دوو شریفو نومونو سره متخلق شي. څرنګه چې د قرآن کریم د آیتونو پر اساس د حضرت ابراهیم علیه السلام په غږ سره د غرونو د پاسه د مرغانو ژوندي کول ته دې ته ورته چارې دي. در روایتونو پر اساس حضرت ابراهیم خلیل له دې سره سره چې ځینو الهي مقاماتو او درجو ته رسېدلی وو، خو تر اوسه په هغه کې د محیی نوم اورایخت نه و پیدا کړی. نو ځکه خو د قرآن کریم د بقرې سورې په شپیتم آیت شریف کې له پاک خدای جل اعلی شانهو څخه پوښتنه کوي چې په کوم ډول مړی را ژوندی کوي. پاک خدای هم مقصود ته د حضرت ابراهیم علیه السلام در رسېدا لپاره فرمایي، دغه کار په خپله ترسره کړه، څلور مرغان راواخله او هغه ووژنه او غوښې او پوستکی له یو بل سره یو ځای کړه، او بیا د دغو مرغانو د بدن غوښې او پوستکی د هر هغه غره د پاسه لک لک شان کیږدوه، او بیا د دغو مرغانو ته غږونه وکړه، دغه مرغان به په چټکتیا سره ستا لورې ته راشي. البته په دې منظومان کې ممکنه ده د نمرود په شان ناکارنده کسان هم ځانونه د ژوندي کوونکي او د مړ کوونکي په توګه معرفي کړي. څرنګه چې نمرود له حضرت ابراهیم علیه السلام سره د پاک خدای لخوا د ژوند او د مرګ د ډالۍ کولو په هکله د جنگ او مجادلې لاره غوره کړه او وی ویل، زه هم خلک ژوندي کوم او هم هغه خلک مړ کوم. نمرود د خپل وینا د ثابتولو لپاره له زندان څخه یو بندي راوویست او هغه یې آزاد کړ او وی ویل، دغه سړی چې باید وژل کېدلی ما ورته ژوند ورکړ، او بیا یې یو سړی چې هیڅ ګناه یې نه و کړې واوژه، او وی ویل، دغه سړی د ژوند کولو حق درلود او ما هغه وواژه. هم هغه ډول چې وینې نمرود یوازې د محی او د مومیت په ټیکو باندې تکیه کړی وه، نه دا چې د هغو د معنا په حقیقت باندې. نمرود له دغه خبرې غافل و چې ژوندي کول په ابتدایي او د خلقت نو په بڼه او دغه راز مړ کول یوازې او یوازې د خدای د قدرت په انحصار کې دي، او د نمرود په شان کسان هیڅکله نشي کولای هیڅ ژوندی کړی یا یې مر کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
گران اوریدونکو، د دغه پروگرام مخ پای ته ورسید. له تاسو سره له خدای په امانۍ مخ کې د تل پشان لاسونه دعا ته پورته کوو او دا ځل دعای اهد لولو. خدای پاک جل جلاله د نړۍ د ژغورونکي حضرت امام مهدی علیه السلام په ظهور سره موږ ټول د هغه په نور سره ژوند کړي او حیات طیبه یعنی پاک ژوند زموږ را په نصیب کړي. ای خدایا، لتا غواړم ستا په کریمه نامه او لتا غواړم ستا د نوم په حق چې مخکې خلک او راتلونکي خلک په هغه سره هدایت سول، ای چې تر هغه ژوندي مخکې ژوندي او تر هر ژوندي وروسته به هم ژوندي وي، او ای ژوندی په هغه وخت کې چې هیڅ ژوندی نه و، ای د مړو ژوندي کوونکیه او د ژوندیو مړه کوونکیه، ای داسې ژوندی چې له تا پرته بل معبود نسته، ای خدایه له تا غواړو چې د هغه امام په لاس خپلې ځمکې آباد کړې او بندگان دې د هغه په وسیله ژوند کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مو ژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
اسلامی هوادونه او د وحدت لاملونه. سلامونه او نیک پیرزویانی و منی عزیزانو، د اسلامی هوادونه او د وحدت لاملونه ترنوان لاندی ل یو زنګری پروگرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. دوستانو، په دغه پروگرام کې به په اسلامی نړۍ کې د غژملتیا او اختلاف په لاملونو سره وژغیږو. نو تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ګډ اسلامي ارزښتونه، یو پیغمبر، یوه قبله او له تحریفه د قرآن په خوندیتوب کې ده، هغه عوامل دي چې د اسلامي هیوادونو د یووالي بنیاد ګرځېدلی شي. بېله شکه په اسلامي هیوادونو کې هر ډول اتحاد او غږملتیا دغو عواملو ته لاپام او پرې له تعقیب پرته ممکنه نه ده، او نورو وحدت بخښونکي عوامل لکه اقتصادي او سیاسي ګټې د هیوادونو ترمیان د اتحاد لپاره مضبوط بنیاد نشي ګرځېدلی، ځکه چې اقتصادي او سیاست همیشه دوستان او دښمنان لري، او د متحدانو د شرایطو په بدلېدا سره دښمنان او سیالان هم بدلیږي. نو په اسلامي دنیا کې هر ډول اتحاد باید په دغه اصولو باندې ولاړ وي.
خو یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي دا ده چې دغه مشترک اصول او آرونه په هغو 14 پیړیو کې چې د اسلام له راتګه تیریږي همیشه موجود وو، نو ولې د وحدت سبب نه شول او د وخت په تیریدو سره په اسلامي هیوادونو کې د تفرقې او اختلاف لاملونه او مستاقونه زیات شول؟ دا پوښتنه زموږ ذهن یو ډیر مهم او اساسي ټکی ته بیایي، او هغه دا چې سمه ده چې په اسلامي هیوادونو کې هر ډول اتحاد او یووالی باید په باندنیو ګډو ارزښتونو او آرونو ولاړ وي. خو په اسلامي نړۍ کې تفرقه او تعارض تر دې زیات چې په اصولو کې وي، د عارضي مسایلو لکه قومي، توکمي او د هیوادونو د سیاسي اقتصادي مسایلو په وجه دی. په بله ژبه، هغه عارضی لاملونه چې رسول الله مبارک به همیشه په اسلامي ټولنه کې د هغو د ژوند کېدو په حقله خبرداری ورکاوه په مختلفو رودو د اسلامي هیوادونو په تاریخ کې راڅرګنده شوی او د اسلامي نړۍ د تفرقې او تیتوالي سبب ګرځېدلی دی. دا ټکی له دې عمله هم زیات اهمیت لري چې په نننی زمانی او مکانی شرایطو کې وحدت ته رسیدل غواړو، نو باید دغه عارضي لاملونو ته پام وکړو او د تفرقه اچوونکو زمینو او وحدت بخښونکو عواملو په پیژندلو سره اسلامي نړۍ متحد کړو.
خوګوردونکو د دې ټکی مطلب دا نه دی چې ویات په مذهبي، فکري او اعتقادي زمینو کې له اتحاد او نږدېوالي سترګې پټې کړو، بلکې په دې معنی دی چې په اصولي او اړي ارزښتونو کې د اتحاد د بنیادونو په مضبوطولو سره عارضي عواملو ته هم پام وشي. په همدې اساس دا کولای شو که په اسلامي هیوادونو کې د اسلامي وحدت بخښونکي بنیادي اصول پیاوړي شي، په اسلامي نړۍ کې د غږملتیا او یووالي د پیدا کولو لپاره لازم خودی خو کافی نه دی. په بل ژبه د اسلام ګډ ارزښتونه او اصول د اسلامي هیوادونو د وحدت لازم شرط خودی خو کافی نه دی. کافی شرط باید د وحدت بخښونکو عواملو په پیاوړتیا او د تفرقه اچوونکو لاملونو په کمزوري کولو یا ختمولو کې ولټوو. له همدې عمله په دې او د څو نورو پروګرامونو کې به د غږملتیا اختلاف عوامل چې د اتحاد د تفرقې سبب ګرځېدلی شي بیان کړو. په دغه لاملونو د تاکیې معنی دا ده چې د مشترکو ارزښتونو د شتون په پرس کولو او د هغوی د پیاوړتیا لپاره په هڅو سره د همغږۍ د نورو عواملو په پیاوړتیا او د اختلاف د عواملو په کمرنګه کولو سره د اسلامي دنیا د وحدت لپاره ګټورې نتیجې لاسته راوړلی شو.
په اسلامي نړۍ کې د اختلاف د عواملو په شننې سره دوه ډوله یعنی داخلي او بهرنیو لاملونو ته اشاره کولی شو. په اسلامي نړۍ کې د اختلاف او تیتوالي ځینو عوامل د اسلامي هیوادونو داخلي لاملونه او ځینې بهرني او مداخلو او سازشونو ته ورګرځي. د اندیالو او مسلحانو د لیتوګو او د اسلامي هیوادونو تاریخي تجربې په اساس دوه لاملونه یعنی نشنلیزم او د واکمنانو ظلم په اسلامي نړۍ کې د نفاق تر ټولو مهم لاملونه بللی شو. نیشنالیزم یا قام پالنه په نوی دوره من جمله لرنسانس را پدیخ و وقت پوری منصوب خکارنده ده. دغه پړاو د فرصت د اصالت او د ټولنیزو او ډلهیزو فشارونو پر خلاف د فردی شعور او پوهې د خوټېدو دوران دی. د نوی زمانې انسان د خپل وخت د ټولنیزو ارزښتونو په پرېښودلو سره د هغې پر ځای نوي ارزښتونه راوستل. په دغه پړاو کې مسیحي سترواکي رنګه وپاشل شول او ملي دولتونه جوړ شول. ماکیاویل د ملي دولت د جوړولو د مسیحي سترواکۍ د شړولو د نظریې سرخیل و. هغه له سیاسته د اختلافو په جلا کولو سره د ملت او دولت جوړول او اتحاد لګډوډۍ او ناتوانۍ د ایټالیا د ژغورېدو یوازنۍ لاره ګڼي.
Thank you.
خواګور دن کول نظری شخړو ورتیر پر لنډه توګه نشنالیزم دی ته وایي چې د یو خاص توکم قوم ژبې کلتور او قومیت لرونکي خلک په یو خاص ځای او هیواد پورې د تعلق احساس ولري. نشنالیزم د تاریخ په ځینو پړاوونو کې د قدرت پلانې په خدمت کې وو او په ځینو پړاوونو کې بیا لښکې لاکه د هیوادونو د ازادۍ په خدمت کې هم وو. د دوهم نړیوال جنگ له کلونو وروسته ډیرو ولسونو په نشنالیزم په تحقیقاتو سره وکولی شو د استعمارګرو هیوادونو له زبېښاکه ځنونه خلاص کړي. سره له دې د تاریخ په ځینو پړاوونو کې بیا نشنالیزم د مختلفو هیوادونو ترمنځ د خونړي جنګونو سبب شوی هم دی. خو دا چې له اسلامي لیتوګو سره د نشنالیزم نسبت څه دی او د مسلمانانو په اتحاد او یا اختلاف کې څه رول لوبولی دی باید ووایو چې د اسلامي نړۍ د متفکرانو په منځ کې په اسلام کې د نشنالیزم د مقام په باب د نظر اختلاف موجود دی. په یو کلي ویش کې دغه نظریه په دریو اساسي ډولونو باندې ویشلی شو.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اسلامي نړۍ کې د وحدت د یو منادی په توګه د تیوري او عمل په برخه کې په ډیر شتوګه دغه پیوند بیان کړی دی. هلته چې فرمایي د لویو قدرتونو نقشې چې غواړي مسلمانان تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغوی خزانې وتړوي او مالونه یې وشکوي له اوږدو کلونو په یو لړ نقشو پسې وو چې د هغوی له لورې نقشو یوه هم د قوم ګروهنې مسله ده. اسلام راغلی چې د دنیا ټول ولسونه عرب عجم ترک فارس له یو بل سره متحد کړي او په نړۍ کې د اسلام په نامه یو لوی امت جوړ کړي. هغه کسان چې د ملیت ډلبندۍ او قوم ګروهنې په نامه په مسلمانانو کې تفرقه اچوي دوی د شیطان لښکرونه او د لویو قدرتونو او له قرآن کریم سره د مخالفانو مرستندوی دي.
ډیر عزتمن رودونکو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.